او په اخیره کې به د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم ته تم شو. لومړی رپورټ ته راځو. سکل چې لوی اختر ته په پیښور کې کومې ډرامې، فلمونه او د سندرو سیډي جوړې شوې وي په جلال آباد ښار کې ترلاسه کېدای شوي. دا چې سږني اختر کې د کیسټ او سیډي بازار څنګه و، څو تنو سیډي پلورونکو سره په دغه رپورټ کې غږېدلی یو. د کرن خان په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار تالاشۍ څلور لارې ته څیرمه د مالوچو له کوڅې نه راوځي، چېرته چې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو په لسګونو دوکانونه پرانستل شوي او هر هغه سی ډي او کیسټ پکې ترلاسه کېدای شي چې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کېږي. د زاید په نوم یو تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سږني اختر ته چې څومره ډرامې د پېښور هنرمندانو جوړې کړې وي دوی راوړي خو بازار نه لري.
ملنګ په دوارنګ، زوی د شرابي، اقرار، تیزاب، شرنګ د مسافرو، کنل کرخه، یاره داد سوک، مزدور، نیمګړی ارمانونه، وطن، دشمن، قاتل، دا ډرامې دي کنه. یو هم نه دی وتلي، نواب او سید بابر، قاری او پاچا خان، قاری او ګلو، ماینندار دی، جاوید امرخیل دی، شماشنا، برېښنا امیر، د دېو داسې خرڅېږي لکه بوسو کې بوساړه.
د جواد فقیری په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سکل په لوی اختر کې د دوی بازار د پخوانیو اخترونو په څیر ګرم نه و.
سږني اختر کې شوګانې وو، ډرامې، سندرې نوې راغلې وو، بازار خو ګزاره یې وکړه، خو داسې مخکې اختر غوندې بازارونه نه وو. مکس موزیکونه دي، دغه ګلپانه ده او رحیم شاه ده، نو تر اوسه پورې د سندرغاړي ټاپ والی هم نه ده راغلی، بریالی راغلی او نور داسې سندرغاړي وو.
د شکرالله په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی به د بازار نشواله د موبایل میموري او یو اس بي له وجې ګڼي.
افغاني ډرامې هم راوړي وي، څو نورې سندرې دا موزیک راغلی، یو دانه هندي فلم راغلی خندا والا، سندرې هم خرڅېږي، څه افغاني فلم هم خرڅ، پاکستاني هم یو نیم ډرامه راغلی هغه هم خرڅ. نو ټیپ کیسټ ښه دي بازار یې، خو بس کمپنیانې ختمې شي، بس ټیټ بازار نه لري. مخکې که مونږ درې زره روپۍ دوکانداري کوله، اوس یو نیم زره هم نه کوي. وجه یې دا ده چې ټول خبره هم امریکا ته لاړې ده، اوس امریکا ته راوتی دی، بس دومره شین دی چجب کې وسره هر ځای کې کتلی شي.
خو یو تن زلمی بیا وایي چې د جلال آباد نه په هر ډیسک کې ډرامې، فلمونه او سندرې وړي او په خپل کلي کې خلکو ته په میموریو کې اچوي.
میسیجات دل د مخېډکس راوړل د ډاکوم به اکثر شي بازار خپل کلي لولو مال ته به خلکو له میموری نه کېچو. خلک راځي موبایل نه ور سر سره موبایلونو کې میموری دي، خلک راځي د ډرامې او فلمونه او شي نه چې موګوري وي. یو جیبي بچې سوې راغلې شل دي سلوي خرڅو.
د جلال آباد ښار کې سټ او سی ډي پلورونکي کلي یو پلو د موبایل له میموریو شکایت کوي، بل پلو وایي چې روزګاری له امن سره تړلی دی. کله چې په سیمه کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وي نو د دوی روزګار هم د نشت برابر وي. باختر ستوري ګرانو مینوال، همدلار باب داسې یو انځورګر دی چې د خپلو جوړو کړو انځورونو له لارې په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک کې ژور پیغامونه لیږدوي او د خپلو انځورونو له لارې د ټولنې د اصلاح کوشش کوي. نوموړي سره مو د هغه د انځورګرۍ د هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
ارباب صاحب، د انځورګرۍ شوق در سره لکنه نه پیدا شوه دی؟
شوق خو البته د اولکتوب نه د دې سره زما هم و، بیا وخت نا وخت مې کار کړی او تقریبا دغه د تیرو واتو کلونو راهیسې زه لګیا یم چې عملا کار کوم.
په دې واتو کلونو کې چې تاسو کوم انځورونه جوړ کړي دي او ما لیدلي دي، اکثره پکې پښتنو مشایخو، سیاستوالو او داسې ادیبانو او شاعرانو دي چې د پښتو ادب او د پښتو کلتور او فرهنګ پی ویاړي. د دغو مشرانو د انزورینو د جوړېدو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
عابد صاحب، مونږ ټول پوهیږو چې افغانستان په دغه تېرو څو لسیزو کې د ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی او لا هم دا سلسله دوام لري. له بده مرغه زموږ ډېری حالات چې په وطن کې دي په هره برخه کې هغه وران ویجاړ شول، که تعلیمي ادارات دي، فرزن که ټولنیز ژوند دی، او ډېر داسې غربت او بدبختۍ رامنځته شوې. دا ځینې مشران چې زه جوړومه انځورونه او هغه ټولنو ته یا ځوانانو ته مخې ته ږدم، د هغې غرض هم همدا دی چې په داسې یو بحراني حالت کې دغه مشران هم په خپل وخت کې راګیر شوي وو، خو هغې د قلم د تورې او د هر هغه وخت کې چې کوم امکاناتو د هغې د لارې نه مبارزه کړې وه د وطن او د ولس د خدمت دپاره، د ځوان نسل د فکر د رغولو دپاره. مثلا زه د الفت صاحب انځور جوړومه. الفت صاحب هغه څوک چې په هغه وخت کې هغه که د حکومت په چوکاټ کې کار کړی، څومره په اخلاص او په ایمانداري او په صداقت سره خدمت کړی دی. د هغه انځور ټولنې ته یا پښتنو ته وړاندې کول دا پیغام لري چې دوی هم باید که په هر چوکاټ کې په هر شعبې سره دوی تړاوي، باید ډېر په اخلاص سره د وطن د آبادۍ، د پرمختګ او د سولې لپاره کار وکړي.
او په دې وروستیو دوو دریو کلونو کې چې زه د فیسبوک د لارې ستاسې انځورونه تعقیبومه، د ډېرو ځوانو لیکوالو او شاعرانو او حتی ټولنیزو خدمتګارانو انځورونه دي جوړ کړي دي. د دې نه د مقصد څه شی دی؟
همدغه یو غرض دی چې یو خو تاسو بهتر پوهیږئ عابد صاحب، پښتنو په سیمه کې له بده مرغه چې یو کس په حق ورسېږي، بیا د مرګ د وروسته د هغې ستاینه او لمانځ غونډې. یو خو دا دی چې په ژوندي نه هغه خلک چې هغه د ولس خدمتګار دي، هغه باید ولمانځل شي او هغه ټولنې ته وړاندې شي چې دا نوی نسل باید دغه مشران تعقیب کړي او د دوی کوم لارښوونې یا کړنې چې دي په هغې باندې پل کې دي مخکې لاړ شي. په اوسني وخت کې ستاسو په شمول عابد صاحب مونږ ګورو چې مثلا په مشرقي کې یو انقلاب راغلی دی، ولسي خدمت د خیر ښېګڼې، د خدای خدمتګاري، د باچا خان په لاره د تګ. تاسو ګورئ چې مثلا دغه د مایوبینو سره د مرستې کومه سلسله چې ده، یا نور داسې دوستان مونږ دلته لرو، مثلا د ژوند خیریه ټولنه ده، هغه ځوانان چې په هغې کې لګې دي روزانه په لسهاو مریضانو ته وینه پیدا کوي، یا نور المواسات داسې ټولنې دي. نو دغه خلکو انځورونه جوړول زما غرض دا دی چې یو خو دوی په ټولنه کې نور هم وځلیږي، او هغه نوي ځوانان چې راځي هغې غواړي چې خدمتو کې ټولنې ته، نو هغې دغه خلک تعقیب کړي. نو په دې خاطر د دوی د انځورونه ټولنې ته وړاندې کول دغه یو ځانګړی هدف لري.
یو مسلکي پوښتنه کوم چې دغه انځورګري تا په سیستماتیک ډول زده کړې ده او که نه د خپل احساس او د خپل خیال زیږنده دی ده؟
زما خو ورسره سخت شوق دی د انځورګرۍ سره. ما غوښتل چې زه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ ته لاړ شم، مطالعه وکړم په همدې کې مخکې، خو ځینې کلتوري ستونزې وې یا د کورنۍ د خوانه فشارونه وو چې زه باید اتشه خبره، ځکه د پښتنو په ټولنه کې هره کورنۍ غواړي چې زوی یا ډاکټر شي یا انجینر شي. نو زه خو نه ډاکټر شوم نه انجینر، خو شوق مې د دې سره و. نو بیا د انټرنټ د لارې ځینې ادارو ته هم زه تللی یم چې زده کړه وکړم، خو هلته مې یو تجارتي بڼه یې لرله، هغسه چې زما زده و د هغې نه مخکې لارښوونې راته نه کوله. نو خپل د انټرنټ د لارې هغه نړیوال انځورګران چې دي په دې برخه کې، یو انځورګر زه غواړم چې ذکر وکړم د پښتنو، هغه د کوټې جمال شاه صاحب دی چې د هغه د هنر او د هنر تر څنګ د هغه کوم فکر چې دی د پښتنو یا د ټولنې د اصلاح، د ځوان نسل د اصلاح لپاره، نو همدغسې تدریجي دلته ولته او دا ځینې کنفرانسونو یا پروګرامونو ته تللی یم. نو همدا مې مخکې زده کړه په دې برخه.
یعنی داسې کوم استاد نه لري چې تا ته لارښوونه کړي، بلکې د هر څه تا یا د انټرنیټ د لارې یا د هغوی د کارونو نه دا اغېزه اخېستې؟
هو، که په دغه معنی نو داسې استاد ته نیم ناس، خو استادان دي.
اوس چې تاسې د انځورګرۍ هنر کې مو ګوتې چلیږي او په زړه پورې انځورونه جوړوئ، نه یوازې دا چې خپل مشایخ او ځوان کدرونه نازوئ، بلکې ځینې هنري تابلوګانې، فطري انځورونه او یا داسې د کلتور سره تړلي انځورونه هم تاسې جوړ کړي دي، د ده نه مو مقصد څه دی؟
لکه مخکې چې مې ورته اشاره وکړه عابد صاحب، دلته په ټولنه کې ډېرې ناخوالې دي. مثلا د اداري فساد مسله ده، د غربت مسله ده، د تشدد مسله ده زموږ په ټولنه کې، د کلي ولس په کچه په پوله پټي باندې د پښتنو ترمنځ د جنګ جګړې، د بدو دودونو مسله ده، د ښځو په حق کې یو نیم تاوتریخوالی چې هغه اسلام بعضې حقوق هغې ته ورکړي دي، پښتانه د جهالت د مخې بزه ویم هغه مسایل ته پام نه کوي. نو هغې ته د انځور په ژبه یا د رنګ په ژبه ولست وړاندې کول، ځکه په یو انزور کې ممکن ډېر په ساده شکل خلکو ته پیغام ورسیږي تر څو یو خبره چاته تشریح کړي، دا انزور یې اسانه لار ده. ګرچې یو ستونزې سره زه دلته لامخ یم چې په پښتنو کې په دې برخه کې کوم ځانګړی کار نه دی شوی تر دې دمه چې د خپلو هنرونو په برخه کې یا د انزورګرۍ په برخه کې د پښتانه روزل شوي یا هغې د په دې برخه کې پوه اوسي د یو انزور نه ډېر زر پیغام واخلي. خو په د تېرو څو کلونو کې چې زه دلته لګیا یم اوس خلک ورو ورو د دې سره اشنا شوي دي. نو غرض مې تل دای چې دغه انزورونو د لارې هغه ټولنیزې ناخوالې چې دي د هغې په هکله عامه پوهاوی او کوم خلکو ته یو پیغام ورسوم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم.
دا زما جنتی خاوره، دا زما جنتی خاوره، دا زما د نن کوډه، دا د علم او فرهنګ کور، دا زما د نن ټاټوبی، دا وطن د میړنو دی. دلته هسکې به شملې وي، دلته ښې ښکلې دېرې وي، مرکې وي او جرګې وي، دلته تړه او تړون وو، دلته څومره قبرون وو، د غیرت د کارنامو کور، د پتمنو ننګیالو کور، کور د سولې او د امن. نن خلک په بمونو، په توپونو، په مینونو پاشل کېږي، وشتل کېږي، عزتونه لیلامېږي. خلاص کی شملی چیری، پختو چیری، ایمان چیری، غیرت چیری، وجدان چیری، پختون چیری، افغان چیری. نہ پختو شته، نہ ایمان شته، نہ ضمیر شته، نہ وجدان شته، نہ د هسکو شملو خلق، نہ په ننګ خبر ځوانان شته چې ښوونځي متړل کېږي، ماشومان موژل کېږي او سپین ګیري ازادېږي، چې د پیغو د عزتونه د لوټل کېږي، لیدامېږي. نو دا کور د پښتنو دی، د پښتون کور وي، همداسې چې پرې هر لوبه کېږي، دوی ته مې غړو په څېر پراته دي، د غفلت په خوب ویده دي. نه تړه نه تړون شته، نه سم مشر، نه پاسون شته، دوزخي لمبې کې به د جنتي خاوره سوځېږي. ته دا څرنګ افغان یې، که مزک یې او که خان یې، که وکیل د پارلمان یې، په دې پوه شه چې ته خلاص وم د پښتو هم له ایمان یې، نه ضمیر لرې، نه عقل، نه وجدان او نه انسان یې. هلته سوځي تعمدونه، هلته پرې شول ډنګ سرونه، د وحشت تیارې خورې دي. د قاتل خطبه به اوري، کډوي پرې خپل غوږونه، د نفرت بادونه تیز شو، د پښې راغله توفانونه، د یو بل سره په جنګ دي بارودي فضا ته جوړه. خدایه ته مو مددګار شې، خدایه ته مو پیغام واورې، زموږ له حاله خبردارې. نه غیرت لرو، نه ننګ او نه ایمان مو، نه سادم پاتې پښتو او نه وجدان مو. جنتی کلی مو وچ کړه خاونده، دوزخي لمبې مې ورک کړه، د وطنه د نفاق له عذابونو مو را خلاص کړه، د دې سو دردمارانو نه مو خلاص کړه. سم د تړې او تړون خلک پیدا کړه، سو سپېڅلي د پاسون خلک پیدا کړه، چې دا کور مو شي د سولې او په امن شي آباد ای زما غني قادر عبدالجلاله، بل اختیاره، بل اختیاره عبدالجلاله.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
مدرسه په اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.